السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې په تازه سفر وتلی، خو افغانستان کې د سولې اصلي اړخونه یو بل تورنوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي ملګري ملتونه او امریکا باید د سولې بهیر کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لومړنی طوفان لګیدلی. د ماخمنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې احمد تکل چمتو کړي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د هند سفارت وایي یوه ډله افغان هندوان او سکان چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي نن هند ته ولاړل. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې حکومت په کابل کې د جوړیدونکې نړیوالې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د روسیې سمندري ځواکونه به په روان کال کې په لسګونه نویو کښتیو سنبال شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د هند سفارت وایي یوه ډله افغان هندوان او سکان چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي نن د نوي ډیلی پر لور وخوځېدل. په کابل کې د هند سفارت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، دا افغان سکان او هندوان چې په افغانستان کې ګیر پاتې و د کام ایر په الوتنه کې د نوي ډیلی پر لور ولاړل. بیان زیاتوي د افغان سک او هندو ټولنې هغو غړو ته چې هند ته د کډه کېدو لیوال و هم په دې الوتنه کې د سفر امکان برابر شو. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې افغان سکانو د کورنیو چې په هند کې سیاسي پناه غوښتې ده لومړی جوپه نوې ډیلی ته رسېدلې. په ځینو راپورونو کې راغلي چې دا خلک په افغانستان کې د پاکستان میشتو تروریستي ډلو د حملو له ګواښ سره مخامخ وو. په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره پر سکانو او هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې. د روان کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه، وویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپړو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو وه، د څلورویشتو هیوادونو او موسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي. د دې لپاره پلان شوې ده چې مرستندوی هیوادونه پوه شي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او فساد پر ضد د مبارزې په برخو کې کوم اقدامات کړي دي. د مالیه وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې غونډې لپاره ټولې لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوې او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
هدف
عمده بحث مجلس چهارجانبه د دې څلور اړخیز غونډې عمده هدف د کورونا وایرس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکاریو د پراختیا او د سیمه ایز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرني سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحثونه دي. افغانستان کله یوې خوا د نړۍ په ټولو نه پټل وبخی افغانستان کله یوې خوا د نړۍ تر ټولو نا امن سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. په اسرائیلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. د پولیسو ویان میکی روسنفیلد وویل په بیت المقدس کې د قانون د تنفیذ ځواکونو سهار وختي دولس تنه قهرجن معترضان ونیول او د مظاهره چیانو د خورولو لپاره یې لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. په دې مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، د لومړي ځل لپاره یو شمېر معترضان پرون په ساحلي ښار قیصریه کې د نتنیاهو د شخصي کور مخې ته راټول شول. ډولونه یې وغږول او د نورو شعارونو تر څنګ دا شعار هم ورکړ چې یو میلیون کسان وزګار دي. معترضانو او یا کلن نتنیاهو چې د فساد په یوه قضیه کې تورن دی، د لومړي وزیر پر ځای د فساد وزیر وباله. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 14 میلیون او د مړو شمیر له 640,000 اوښتی، په اروپایي هیوادونو کې د دې ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. له دې سره جوختې دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې د کورونا د مخنیوي لپاره له څه نه څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ویروس نوې څپه په خورېدو وي. بلخوا په اسپانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو له زیاتېدو وروسته برتانیا تیره شپه اعلان وکړ چې له دې هېواده راستنېدونکي سیلانیان به د دوو اونیو په مخه قرنطین کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب نن د جولای په 26 له سکای نیوز سره په خبرو کې وویل، موږ تل له خپلو خلکو بښنې نه شو غوښتلی، بلکې باید چټک او قاطع اقدام وکړو. اټکل کېږي چې د برتانیا پریکړه به د اسپانیا د توریزم صنعت چې د دې هېواد د عوایدو مهمه برخه ده زیانمن کړي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د روسیې سمندري ځواکونه به پروان کال کې په لسګونه نویو کښتیو سنبال شي. پوتین دا څرګندونې نن یکشنبه په سانت پیترزبورګ کې د سمندري ځواکونو د ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې وکړې. پوتین د 640 کښتیو او څه باندې 4000 سرتیرو په ګډون په دې مراسمو کې په خپله وینا کې ویل چې د پریډ د روسیې د سمندري ځواکونو زیاتېدونکی قوت نندارې ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه چې د پوځي کښتیو 40 بیلابیل ډولونه به د روسیې سمندري ځواک ته ورکړل شي او د پوځي وړتیا د لوړولو لپاره به یې په هایپرسونیک یا د غږ تر سرعت په چټکو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزی وریز د تودوخی لوړه درجه 30 چیچی 22. جلال آباد کې به اسمان زایزی وریز وی د تودوخی لوړه درجه 30 چیچی 25. هرات اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 چیچی 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 چیچی 28. او کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 چیچی 28.
زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري. افغانستان او سیمې ته د سولې په هدف د زلمی خلیلزاد تازه سفر، خو د سولې مهم لوبغاړي طالبان او حکومت یو پر بل تور پورې کوي چې سولې ته ژمن نه دي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشې کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
په همدې حال کې د سولې د ملاتړ یو بنسټ وایي ملګري ملتونه او امریکا باید سوله کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا مسؤلیت د ملګرو ملتونو دی او د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه د امریکې دی چې که غواړي په رښتینی شکل د سولې لپاره په افغانستان کې کار وکړي نو دغه موضوع دې وسارل سي و دې ارزول سي.
اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هغو رسنیو ته د قانوني چلند خبرداري ورکړ چې مالیه یې نه ده ورکړې. د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک توپان لومړنی فصل لګیدلې، د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. پد بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي خلیلزاد به په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، قطر، ناروې او بلغاریا ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې د پاتې ستونزو د حل هڅه بلل شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د امید ظهیرمل راپورته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ یو ځل بیا په سفر تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، خلیلزاد به د افغانستان سربیره قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریه کې د افغانستان سولې او راتلونکو پړاوونو په اړه بحثونه وکړي. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو په دورشل کې د پاتې ستونزو په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال سیمې ته راځي او غواړي د تفاهم ژبه لا قوي کړي چې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یوه او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یوه او بل تور پورې کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي کومې چې د تاوتریخوالي د کمېدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملي امنیت لخوا په خوشي شویو بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. ښاغلی شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداری ورکوي او زیاتوي دوی خپلو خوشي شویو بندیانو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګان یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو زن یو یې یو ځل بیا د خلکو پر ضد وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د دریم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سپدلی دي په دې اور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلی دي او جاني تاوان ملت ته رسېدلی دي. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شابه تحملوي.
که څه هم خلیلزاد غواړي د امریکا او طالبانو هوکړه بریالۍ کړي، خو بل خو ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې یوه برخه همداده چې دا ډله به نورو ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره لا هم پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد له تازه سفر سره هم مهاله افغان حکومت او طالبان یو بل تورنوي چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. بل لور ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له ملګرو ملتونو غواړي چې دغلته د سولې پر بهیر څارنه وکړي. د انسټیټیوټ د سولې په تړاو د 1500 افغانانو نظر پوښتنه ترسره کړې چې 80% کې ویلي د سولې بهیر یوه استخباراتي لوبه ده. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپورته.
د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي افغان حکومت او طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره واحد دریز او خپلو شرطونو کې نرمښت رامنځته کړي. د دې انسټیټیوټ موندنې ښیي چې د سولې بهیر پیچلتیا او د دواړو لوریو تاکید پر خپلو دریزونو د دې لامل شوي چې 80% افغانان د سولې روانه پروسه استخباراتي وګڼي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ لخوا دا ټول پوښتنه د 1500 افغانانو ترمنځ ترسره شوي چې بیلابیل اقشار پکې شامل دي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته د افغان سولې په تړاو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د افغان سولې په تړاو لا هم سیمی د هیوادونو اجماع نه درامنسته شوی. د خغل یاسر په وینا ملګری ملتونه باید د افغان سولې د پروسې د جګړې ښکیل خواوي او د افغان سولې په تړاو د سیمی د هیوادونو د ژمنو سارنی او تطبیق لپاره عملی ګامونه واخلي.
وادي د پاکستان لوري هم بار بار وشوي د افغانستان د سولې په موضوع کې، اما هیڅ کله عملی نه شوی. د ایران لوري او حتی د سیمی د نورو هیوادونو لوري، نو اوس د افغانستان لپاره په کار دي چې دغه سي خصوصا دا مسئولیت د ملګرو ملتونو دی او د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه د امریکای دی چې کغواړي په رښتینی شکل د سولې لپاره په افغانستان کې کار وکړي. نو دغه موضوع دی وسارل سي و دې ارزول سي چې آیا څوک چې کومه وعده کوي ترسره کوي کنه.
د افغانستان سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پوځي او ملکی مرګ ژوبلې په ډیروالي هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې سره سره په افغانستان کې جګړه اوج ته رسیدلې. له دې وړاندې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي و چې که افغان حکومت د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړوي، طالبان تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. خو افغان حکومت د طالبانو دا غوښتنه د جګړې دوام لپاره پلمه یاد کړه. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو د 15,000 بندیانو له ډلې 4,400 بندیان خوشي کړي، خو د افغان حکومت لخوا د پاتې بندیانو نه خوشي کېدل د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ ګڼل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې راتلونکو څو ورځو کې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع حل شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان افغان حکومت د جګړې د شدت د کمولو لپاره هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو په لړ کې اوربند ته زمينه برابر شي.
د جګړې کمه او د یو سرتاسري اوربند ته رسیدو لپاره زموږ هڅې دي چې دواړه طرفونه جګړه کمه کړي او یا اوربند ته ورسیږو، نو دا به د خلکو اعتماد په دې پروسه باندې ډیر کړي. زموږ تمه ده چې طالبان په داسې نقاطو باندې تاکید او ټینګار وکړي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي. د بندیانو مسله تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې حل شي، له هغې وروسته به موږ د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان شو.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو پر بنسټ، که څه هم د افغان سولې بهیر په ځنډ روان دی، خو د دواړو لورو لخوا د بندیانو خوشې کولو بهیر پیل، د افغان حکومت لخوا د 4400 طالب بندیانو او طالبانو لخوا د افغان حکومت څه د پاسه 800 اسیرانو خوشې کول، د امریکایي پوځیانو لخوا د 15 تخلیه او د سرتیرو شمیر 8600 ته راکمول، هغه څه دي چې د انسټیټیوټ د مسؤلینو په وینا یو څه یې د پروسې بریا ته هیلې پیدا کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم نیمروز ته د افغان ولسمشر د نننی سفر په اړه یو موضوع راخلو. افغان حکومت وایي په نیمروز کې د کمال خان بند د جوړېدو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته د خپل سفر په ترڅ کې د کمال خان بند رغنیزې چارې له نږدې وکتلې. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره له کابله د ټلیفون په کرښه دی. اکرام صاحب، ستړی مشي، د ښاغلي غنی د نیمروز د سفر نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. لکه تاسو چې ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته تللی او د کمال خان بند نه له نږدې لیدنه وکړه. افغان حکومت وایي چې د دغه بند 80% کار بشپړ شوی دی او په راتلونکو میاشتو کې باید د بند د اوبو د زیرمه کولو چارې پای ته ورسیږي او د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت به ولري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دغه بند 180,000 هکتار ځمکه د اوبو خړوبولو او دغه شان د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې په راتلونکي قوس میاشت کې د اوبو د زیرمه کولو دا چارې چې پای ته رسیږي، لاغه نه وروسته به په دې بند باندې د برېښنا د تولید لپاره د توربینونو د نصب چارې پیل کیږي چې په راتلونکو 12 میاشت کې به دا پای ته رسیږي. ښاغلي غنی د سفر پترس کی په زرنج خار کې د سیمه د بلابل اوسیدونکو سره د چارواکو سره هم لیدلې دي او د بلابل رغنیزو چارو د پروژو ژمنې الته له خلکو سره کړې دي. د کمال خان بند د جوړېدو چارې درې کاله وړاندې پیل شوې وي. البته د دریم فاز د جوړېدو چارې په دغه چارې باندې 88 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې افغان دولت پرختی بودیجی لخوا ورکول کیږي. افغان ولسمشر د دې بند د کار د پیل پر مهال باندې ویلي چې د افغانستان د اوبو مدیریت چیرې دی یو حتمی او اړین کار دی. راپورونو له مخې د افغانستان 15 میلیارد متره مکعب سطحي اوبه لري، خو یوازې له 10% استفاده کوي او پاتې 90% ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هیوادونه په وړیا توګه ورڅخه استفاده کوي. لودین صاحب د کمال خان د بند د دغدریمي برخې په چارو باندې پرغنی چارو باندې په بیلابیلو وختونو کې وسلوالو حملې هم کړې دي چې تر ډیره افغان حکومت یې د ایران باندې ادا یې کوله چې د ایران لخوانه هڅه کیږي چې د دې بند مخنیوي وشي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وخت وخت باندې دا چې د دې بند جوړېدو لچارو نه څارنه کوي.
ډېر مننه کور ودان اکرام صاحب. افغان حکومت تو په نیمروز کې د کمال خان بند جوړېدو چارو کې د پرمختګ خبره کوي او ښاغلی اکرام وویل چې نن افغان ولسمشر هم دغه ولایت په خپل سفر کې له دغه بند لیدنه کړې او د چارو ارزونه کړې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم یو روغتیایي راپور راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کوویډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شوو مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی. دغه شمیرې په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونه پورې اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک بیا وایي ډیر ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي، نو ځکه د دولت شمیرې کمی دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید 19 علائم ولري یا پې اخته وي، خو کوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کموالی راغلی دی، خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایرس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې څو میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کیږي چې د کرونا وایرس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي، له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول، نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو.
به خاطر یک مردم به شفاخانه های دولتی که اشتراک نمی کنند به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارند، از خاطر مردم به شفاخانه های شخصی مراجعه می کنند.
اوس خصوصی روغتونونو هڅه پیل کړي چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډیر اسانتیاوی برابر کړي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلی دی، حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
که 141 مورد سامپل گرفته شده که تنها 121 واقعی مثبت داشتیم. به این
وسو یو څلوېخ نمونه واخیستل شوې، یوازې یو سلو یو شتې مثبت وي. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید 19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید 19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 16,155 کسانو ته رسېدلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځی او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي 2000 خصوصي رسنیو او رسنیزو بنسټونو د فعالیت جوازونه نه دي تمدید کړي. دغه وزارت وایي یاد رسنۍ مکلف دي چې د خپل فعالیت جوازونه ژر نوي کړي او خپل مالیه ورکړي، کنه قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل یې د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغو رسنیو ته چې د فعالیت جوازونه یې نه دي نوي کړي خبرداري ورکړي. دغه وزارت وایي چې 2000 خصوصي رسنیو او رسنیزو بنسټونو له مالی ورکولو تیښته کړې او د خپل فعالیت جوازونه یې نه دي نوي کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حتی یو شمیر خصوصي رسنیو له تیرو لسو کلونو راهیسې خپل مالی نه دي پرې کړي.
ښاغلی
مومند وایي چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي، خو په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خبر نه دی ورکړل سوی. نوموړی زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د رسنیو د تاسیس د مقررې پر بنسټ هر رسنۍ د جواز په نوي کولو مکلفه ده او د فعالیت د بندېدو په صورت کې باید وزارت ته اطلاع ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی دوه کاله وړاندې د رسنیو مالیاتي جرایم وبخل او لارښوونه یې کړې وه چې رسنۍ کولای سي خپل مالیات په څو قسطونو کې ورکړي.
د افغانستان د ملي پاوز د خوونی او روزنې لوړو زده کړو او مسلکي زده کړو هر اخیزه پالیسی جوړه او نن پلي کېدو ته وړاندې شوه. په کابل کې په دې مناسبت غونډه جوړه شوې او چارواکو ویلي چې د ملي اردو د مسلکیتوب لپاره دا یو مهمه پالیسی ده. په دې اړه خاطر پردیس دا راپور راستولی.
د افغانستان د ملي اردو د خوونی او روزنې لوړو مسلکي زده کړو هر اړخیزه پالیسي د یک شنبه پورز د مارشال محمد قاسم فهیم په دفاعي پانتون کې پلي کېدو ته وړاندې شوه. په دې مناسبت جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د ملي پوځ د تعلیم او تربیه قومندان پاینده محمد ناظم وویل د یادې پالیسي په پلي کېدو سره به افغان پوځ لوستی او مسلکي شي. د نوموړي په خبره سره لدی چې ورته پالیسيګانې پخوا هم جوړې شوې وي، خو ډېرې موثرې نه وي تمامې شوې.
تشویش و نگرانی بسیار کلان از ضایعات و تلفات داریم.
زموږ جدي اندېښنه د ضایعاتو او تلفاتو ده. د نړۍ هیڅ هیواد نشته چې په خپل تاریخ کې له دومره تلفاتو سره سره بیا هم د خلکو د ساتنې لپاره ماشه په لاس ولاړ وي. د جګړې شدت د افغان دفاعي ځواکونو په سم ډول نه ملاتړ، د تعلیمي مواردو په سم ډول نه تطبیق او له وظیفوي صلاحیتونو د قوماندانانو په سم ډول استفاده نه کول جدي ستونزې دي.
نادرست قوت های ما عدم تطبیق سایکل تعلیمی است و عدم فهم از لست وظایف ضروری قوماندان است.
دغه پالیسی چې ولست پرګی لري په کې د ملي اردو د ځواکونو لپاره د خوونی او روزنی لوړ زده کړو لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله کورنۍ او بهرنۍ مسلکي زده کړو پروګرامونه پکې شامل دي. په پام کې ده چې دغه پالیسی د ملي اردو تحصیلي دورې په پیل سره په نظامی پوهنتونونو او اکاډمیو کې تطبیق شي. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل هم ګډون درلود. نوموړي یاده پالیسی د ملي پوز د زده کړو د کچې د لوړولو مسلکیتوب په برخه کې ډیره مهمه یاده کړه. هغه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه ورستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره وویل:
افغانستان حکومت بین الافغانی مذاکراتو ته متعهد ده، مگر متاسفانه چې مقابل اخوا دې ته تعهد نه لري. سره له دې چې د افغانستان حکومت په زرهاو بندیان خوشی کړل، مگر دې وسم دې ته حاضر نه دي چې بین الافغانی مذاکرات په تیر یو وونه کې 301 حمله مخالفینو زمنګ په امنیتی او دفاعي قوتونو باندې کړی دي. په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسه ملکی کسان شهیدان شوي دي او درې نوي کسه زخمن شوي. نو دا ښیي چې دې سولې ته ژمن نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب هغه دا چې د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لمرنۍ طوفان لګیدلې. نور حالې نوریاس نوری وړاندې کوي.
دا د هانا طوفان غږ دی. د 2000 کال د اتلانتیک د فصل د لمرنۍ طوفان چې د شنبې په ورځ د امریکا پر تگزاس ایالت را ولګید. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز یې په پیدل ټاپو کې د سرعت اندازه په ساعت کې 145 کیلومتره ثبت کړی او د تگزاس والی ګریګ ابوت یې دې ته اړ کړ چې د دې ایالت په 22 ولسوالیو یا اداري واحدونو کې اضطراري حالت اعلان کړي. اټکل کېږي چې دغه طوفان به د یکشنبې په ورځ د مکسیکو تر شمال ختیځ پورې ورسیږي او د سواحلو یوه پراخه سیمه به له بوړبوکیو او سیلیو سره مخ کړي. د هانا طوفان دا ځل د اتلانتیک د فصل لومړنی داسې طوفان دی چې له وروستیو نورو هغو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کرونا د خپرې شوې اوبا په مهال رالګیږي. هغې اوبا چې له مخکې یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هغه به لا زیاتې کړي. په اضطراري حالت کې چې خلک په موقتي ځایونو کې ځای په ځای کېږي، د ټولنیز واټن مراعاتول او د طوفان له امله د ټپي شویو خلکو لپاره په روغتونونو کې چې له مخکې د کووید-19 پر ناروغانو ډک دي، د بسترونو موندل به لا ستونزمن کړي. د هانا طوفان به په ډېرو سیمو کې سیلونه راوبهوي، خو د اټکل له مخې د تگزاس ایالت د کورپوس چریسټي او براونس ویلي ترمنځ ساحلي سیمه به ډېره وځپي. دا هغه سیمه ده چې په وروستیو اونیو کې د کووید-19 ناروغۍ د زیاتو شویو پیښو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ ده. د ټیکساس ایالت په ساحلي سیمو کې په زورګونو کسان پر کرونا اخته شوي او په کورپوس چریستي ښار کې چې کرونا مثبتې 325,000 پیښې ثبت شوي. د جمعې په ورځ د کووید 19 له 400 زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شول.
شپږ نیمې بجې شوې. جاوید نعیمي راغلی چې دری خبرې.